Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مچلې اوریدو ترا بولم. نن جمعه د 1395 لمریز کال د میزان درویشتمه نیټه ده چې د 2014 کال د اکتوبر له 14 سره سمون لري. دا نیم ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ارګوای د هیواد سیاسي جهادي او دینی مشرانو د دولت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې او د روان وضعیت سره د مقابلې لپاره له افغان حکومت خپل ملاتړ څرګند کړی دی. د امنیتي ارګانونو یو شمېر پخواني مشران وایي د همغږۍ نشتوالی د وسلوالو پر وړاندې د جګړې د ناسم مدیریت او د افغان سرتیرو د تلفاتو سبب کیږي. د نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم اورئ، خو اول د دې ساعت مهم خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد د امنیتي وضعیت او د روانو حالاتو په اړه له سیاسي، جهادي او مذهبي مشرانو سره غونډه وکړه. د پاکستان حکومت په کابل کې د شیعهګانو پر زیارت او جماعت تروریستي بریدونه وغندل، او د سوریې او ترکیې پر پوله د یو موټر بم چاودنې له امله لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د هیواد د امنیتي وضعیت او د روانو حالاتو په اړه له سیاسي، جهادي او مذهبي مشرانو سره غونډه وکړه. د جمهوري ریاست مرستیال وایان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د غونډې ګډونوالو ته وویل چې د افغانستان دښمنان غواړي د ناامنیو له لارې د پرمختګونو مخه ونیسي. د ښاغلي مینپال په وینا، جهادي، سیاسي او دیني مشرانو د افغان حکومت له روانې تګلارې ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پوځي عملیاتو ترڅنګ دی د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې هڅې هم ګړندۍ او پراخې شي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام په ایمرجنسی روغتون کې د کارتې سخی د روسي بریت د ټاپیانو او د غراز د هوی له کورنیو څخه لیدنه وکړه. د لیدنې پر مهال ډاکټرانو ولسمشر ته د ټاپیانو د روغتیایي وضعیت په اړه ډاډ ورکړ. جمهور رئیس د دې پیښې ټاپیانو ته د روغتیا دعا وکړه او د ایمرجنسی روغتون له مسؤلانو یې غوښتل چې د ټاپیانو درملنې او مراقبت په برخه کې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د شیعهګانو پر زیارت او جماعت تروریستي بریدونه غندلي او له افغان حکومت او د پیښې له قربانیانو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. وسلوالو د سه شنبې په ورځ د افغانستان په مرکز کابل کې د محرم په ورځ د کارتې سخی په زیارت او چاریار جماعت ډله ییز وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د رسنیو د رپورټونو له مخې 14 کسان مړه او تر 30 زیات ژوبل شول. د بیړنیو حالاتو سره د مبارزې مشترکې کمیټې پرون په کابل کې غونډه وکړه او د وروستیو جګړو د قربانیانو له کورنیو او متاثرانو سره د مرستو په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې چې مشري د اجرایي ریاست دوهم مرستیال انجینر محمد خان کول او د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر هم پکې ګډون درلود، اړینو خلکو ته د مرستو د څرنګوالي او لومړیتوبونو په اړه بحث وشو. د پاکستان حکومت د یو خبریال د ممنوع الخروج په حق له خپل پریکړې څخه دفاع وکړه. د ډان د ورسپانې وتلې خبریال سیریل المیدا د پاکستان د حکومت او اردو ترمنځ د اختلافاتو د یو رپورټ له امله ممنوع الخروج اعلان شوی دی. دا د سه شنبې په ورځ ویل چې اجازه نه لري له پاکستانه ووزي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نثار علي خان پرون خبریالانو ته ویل تر څو چې د دې رپورټ په اړه چې چارواکي بې بنسټه بولي د دولتي کمیسیون څېړنه نه وي بشپړه شوې، ښاغلي المیدا ته له پاکستان څخه د ولتلو اجازه نه ورکول کیږي. د سوریه او ترکیه پر پوله پرون یو موټر بم چاودنې له امله لږ تر لږه 10 کسان وژل شول. عیني شاهدانو او د سوریه د بشري حقونو ډلو ویلي چې چاودنه په باب السلام سیمه کې شوې او وژل شوي زیاتره وسلوال دي. په دې چاودنه کې 25 کسان ژوبل دي چې د اتو روغتي حالت نازک ښودل شوی دی. یو اونۍ مخکې همدې سیمې ته نږدې د ترکیه پر پوله د داعش او ځان وژونکي پر هغو وسلوالو برید وکړ چې ترکیه ملاتړ کوي. د حملې 25 کسان ووژل. او ملګرو ملتونو انټونیو ګوتریس د دې سازمان د نوي عمومي منشي په توګه وټاکه. د دې سازمان 103 نوي غړو هیوادونو د پرتګال پخوانی صدر اعظم خاغلی ګوتریس ته رایه ورکړه. د 68 کاله عمر لري. د بان کی مون ځایناستی بشي چې دوه دورې په دې څوکۍ کار کړی دی. د خاغلی ګوتریس د ماموریت 15 کلنه دوره د راتلونکي میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیلېږي. د لټاکل کېدو وروسته وعده وکړه چې د نړیوال بحران د حل لپاره به منځګړیتوب وکړي.
And I will be doing my best during these 2.5 months to prepare myself.
دوی زه په دغه دوه نیم میاشتو کې په ټول توان هڅه وکړم څو ځان د ستونزو او اختلافاتو د پېژندلو لپاره تیار کړم، څو د یو صادق منځګړي او هغه چا په شان عمل وکړم چې خلک راټولېدو ته رابولي او راټولوي او خلک په دې پوهیږي چې د هر ډول اختلافاتو په شتوالي اوس مهمه ده چې سره یو شي. خاغلی ګوتیرس زیاته کړه چې اوس د دې وخت دی چې د سولې لپاره مبارزه وشي.
سلام محترم اوریدونکو، د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی دی. نن به د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې اسمان شین وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه لاس، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 11 درجه، په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 15، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 11، په جلال آباد کې هوا نسبتا ګرمه ده، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 19 اټکل شوې ده، او په فیض آباد ښار کې د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 8 درجه شودل شوې ده.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. جمهوری ریاست وای جهادي سیاسي او مذهبي مشرانو پرون له ولسمشر سره په غونډه کې د افغانستان له حکومت او د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د حکومت له تګلارې ملاتړ وکړ.
د افغانستان د امنیتي قواو د ملاتړ ډاډ څرګند کړ. د افغانستان حکومت د اوسنۍ پالیسۍ ملاتړ وکړ.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اورئ چې یو شمېر پخواني افغان دفاعي او امنیتي چارواکي وایي چې د سیاستوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتون په هیواد کې یو ستره تشه رامنځته کړې ده. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون اندېښنه ښیي چې یو شمېر ګاونډي هیوادونه د داعش پر وړاندې له طالبانو څخه ملاتړ کوي، او دا هم اورئ چې د یو شمېر ولایتونو استازو او مدني فعالانو پر حکومت غږ وکړ که د ناامنیو وزیر تبام نکړي له ناورین سره به دا هیواد مخامخ شي. د خبري مچلې په پای کې د ژوند رنگونه
لا سوانی اور په موږ ته تمامېږي. درې رپې په یو دنه کې راته پاتې کیږي.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پرې په صفه ډول اوریدلای شي. د افغانستان ولسمشر په داسې حال کې چې د هیواد په څو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او په کابل او بلخ کې د شورا پر مراسمو حملې وشولې، په ارګ کې د ملي سیاسي او جهادي مشرانو په ګډون یو مشورتي ناسته وکړه. په پرونی ناسته کې د ارګ د اعلامیې پر اساس جهادي سیاسي او مذهبي مشرانو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ او د سولې د پروسې په چټکوالي هم ټینګار وکړ. سهیلا حسرت نظیمی په دې باب رپورټ لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرستیال دوا خان میناپال ازادۍ رادیو ته وویل چې دا لیدنه د هیواد په مهمو ملي مسایلو باندې د سلام مشورو په خاطر د ارګ په ماڼۍ کې شوې وه. د وویل
مشوره هم له سیاسي ملي چادي او ديني رهبرانو مشرانو سره د یواد د عمومي وضعیت د ارزونی په اړه باندې ول. د دغو مشورو مخه پر مهمه ملي مسایلو لکه امنیتي او دفاعي مسایل، د دشمن سره مقابله، د سولې، د بهیر لا غشتلتیا او د اقتصادي پرمختیا او ظرفیت جوړولو پر سر باندې بحث.
جمهور رئیس له سیاسي ملي جهادي او ديني رهبرانو او مشرانو سره په غونډه کې وویل زموږ ملت په بیساري توګه له سترو ستونزو سر پورته کړی، خو له بده مرغه چې دښمن په پرله پسې توګه هڅه کړې د ناامنیو د رامنځته کولو له لارې د هیواد د پرمختګ مخنیوی وکړي. جهادي مشر او د سولې د عالی شورا غړي قاضي محمد امین وقات چې په غونډه کې برخه اخیسته و د ازادۍ رادیو ته وویل
هغه تعهد افغانستان د رسل کانفرنس کې نړیوال ټولنې سره کړی دی، نړیوال ټولنې د افغانستان د دولت او ملت سره کړی دی. ماوی کې ډېره پاملرنې وړ خبره دا ده چې اداري فساد سره مبارزه وشي او داسې حالت من کرای چې دا اداري فساد آئندہ کے زون کو دے رغب انتشافی پروزوں میں تاثر آنی چاہیے. دوستان و اکثر قومی جمہوری حامد کرزی اور نور استاد سیاف نور دوستان و تنوبل سر خبریں مکولے
قاضی محمد امین وقات زیات کړ چې د غونډې اکثرو ګډونوالو د سیاسي، امنیتی او پراختیایي مسایلو د لا ښه مدیریت او په دې برخه کې د همغږۍ او سلا مشورو په اړه ټینګار وکړ او ټولو غوره وبلله چې د سولې پروسه باید لا نوره هم اهتمام شي او څرنګه چې له ګلبدین حکمتیار سره د سولې موافقه لاسلیک شوه له نورو وسلوالو مخالفینو لکه د طالبانو د ملا محمد رسول له ډلې سره چې سولې ته یې تیاری ښودلی هم تمام شي.
افغانستان ټولو سیاسي، مذهبي او قومي مشرانو د افغانستان ولسمشر ته خپل وړاندیزونه او خپلې مشورې وړاندې کړلې او د افغانستان د امنیتي قواوو د ملاتړ ډاډ څرګند کړ. د افغانستان د حکومت د اوسنۍ پالیسۍ ملاتړ یې وکړ او د هغو د اقتصادي برنامې څخه هرکلی وکړ.
جمهور رئیس په غونډه کې د هېواد د وروستیو پیښو په هکله وویل د افغانستان د پرمختګ دښمنانو غوښتل چې د وارسا او بروکسل کانفرنس لاسته راوړنې او همدارنګه له حزب اسلامي سره د سولې توافقنامې لاسلیک کول کمرنګ وښيي. د افغانستان ولسمشر د لویو ملي مسایلو په برخه کې د هېواد د بیلابیلو اقشارو سره د سلام مشورو په لړ کې د غراس پرون د یو ویډیوي کانفرنس له لارې د څلور دیرشو ولایتونو له والیانو، د علماو او د ولایتي شوراګانو له رئیسانو سره هم د هېواد د عمومي وضعیت په ځانګړي ډول د وروستیو جریانونو او راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې وکړې.
د افغانستان د روانو امنیتي حالاتو په خاص توګه په یو شمېر ولایتونو کې د روانو جګړو په اړه مو د ولسمشر او جهادي او سیاسي او مذهبي مشرانو د غونډې رپورت واورېده. د یو شمېر پخواني افغان دفاعي او امنیتي چارواکي وایي چې د سیاستوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتون په هیواد کې او ستره تشه رامنځته کړې ده. دا خبره د ملي امنیت مخکینی رئیس امرالله صالح د پنجشنبې په ورځ د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل لخوا افغان امنیتي اتلانو ته د مرستې د بنسټ د پرانستلو پر مهال په کابل کې وکړه. خو جمهوري ریاست دا انتقادونه ردوي او وایي چې د حکومت د رهبرۍ او امنیتي ځواکونو ترمنځ ښه همغږي رامنځته شوې ده. ابراهیم صافی په رپورټ لري.
د افغان دولت ځینې مخکینی امنیتي او دفاعي مسولین وایي تر هغو چې د سیاسي قشر او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ ستونزه حل نشي نو افغانستان به هوسایي ونه ویني. د ملي امنیت پخواني رئیس امرالله صالح د پنجشنبې په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې په نوم بنسټ د پرانیستلو په مراسمو کې وویل سره له دې چې افغان ځواکونه له وسلوالو سره په میړانه جنګیږي خو سیاستوال ورنه ملاتړ نه کوي.
بر اصل همسویی، هماهنګي و همدلی
اصلا په واکې د موجوده سیاسي قشر او وسلوال ځواک ترمنځ همغږي نسته. هغوی چې جنګیږي د رهبرۍ په بیلابیلو برخو کې د یو بامعنویت قشر په لټه کې دي چې په خوشنۍ سره د خلا هر ورځ پسې زیاتیږي.
هر روز بزرگتر میشه.
نوموړي امنیتي ځواکونو ملاتړ د ټولنې د ټولو ډلو مسولیت یاد کړ او ټینګار یې وکړ چې امنیتي ځواکونه نه باید له پامه وغورځول شي. د لومړی ځل د چیل افغان امنیتي اتلانو سره د مرستې په نوم یو بنسټ د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل لخوا فعال کیږي. د دې بنسټ هدف د هغو امنیتي ځواکونو له کورنۍ سره مرسته کول دي چې په جګړو کې وژل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. خاغلی نبیل د دې بنسټ مسول په دې اړه وویل دی وایي د دغه حمایوي او ملاتړ کوونکي بنسټ جوړول هیڅ ډول سیاسي او اقتصادي هدف نه لري او د دې بنسټ فعالیتونه یوازې د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو نه معنوي ملاتړ او له هغوی نه د ملاتړ جلبول دي. د ملي امنیت پخواني سلاکار رنګین دادفر سپانتا هم وایي هغه کسان چې له خلکو او هیواد دفاع کوي باید ملاتړ ترې وشي او له هغو سره یې توپیر وشي چې د پردیو په اشاره افغانستان ورانوي. او خود وسلوال پوز پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی د امنیتی ځواکونو تلفاتو ته په اشاره وایي چې د دغو ځواکونو په رهبرۍ کې سیاسي مداخله کیږي.
خو زه دا د نوي ملي اردو په حقله چې خبرې وکم، څوارلس کاله کیږي چې دوی شپه ورځ په جنګ کې دي. جنګ نه ستړي شوي دي، تومانه شوي دي. هغسې چې لازمه ده د دوی اکمالات په وخت و زمان نه اجرا کیږي. هوایي حمایه هغسې چې لازمه ده لا تر اوسه هم نشته. متاسفانه په رهبریو کې سیاسي اړخونه، سیاسي ملحوظات متاسفانه چې لاس لري او دخالت لري.
له دې مخکې څو ځله د امنیتي ارګانونو د رهبرۍ ترمنځ د همغږۍ پر نشتوالي انتقادونه شوي دي، خو د دغو اندېښنو او انتقادونو په ځواب کې د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه له یوې قوي سیاسي اجماع برخمن دي او ملاتړ یې کیږي.
د حکومت ډیر وخت او امکانات پر امنیتی ځواکونو لګول کیږي. هر ورځ ولسمشر د اعلی سرقمندانۍ غونډې لري. له قول اردوګانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په تماس کې دی. د ولسمشر ډیر اړیکه د قول اردوګانو له قمندانانو او امنیتی ځواکونو سره ده.
رحمت الله نبیل چې له دې مخکې د ملي امنیت رئیس هم و، وایي چې له امنیتي ځواکونو هر اړخیز ملاتړ په هیواد کې د ثبات او سولې د ټینګښت سبب ګرځي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د هیواد د امنیتي وضعیت او د روانو حالاتو په اړه له سیاسي، جهادي او مذهبي مشرانو سره غونډه وکړه. ارګوای چې د مشرانو له افغان حکومت او له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړ. ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام د کابل په ایمرجنسی روغتون کې له هغو ټپیانو او د هغوی له کورنیو لیدنه وکړه چې د کابل په وروستیو حملو کې ټپیان شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د شیعهګانو پر زیارت او جماعت وروستي حملې وغندلې او له افغان حکومت او د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه. له بیړنیو پیښو سره د مبارزې مشترکې کمیټې پرون په کابل کې غونډه وکړه او د وروستیو جګړو د قربانیانو له کورنیو او متاثرینو سره د مرستو په اړه خبرې وکړې. د پاکستان حکومت د یو خبریال د ممنوع الخروج اولو په حق له خپلې پریکړې دفاع وکړه. د ډان د ورځپاڼې وتلې خبریال سیرل المیدا د پاکستان د حکومت او اردو ترمنځ د اختلافاتو د یو رپورټ له امله ممنوع الخروج اعلان شوی دی. د سوریې او ترکیې پر پوله پرون یوې موټر بم چاودنې لږ تر لږه ولس کسان وژل. او ملګرو ملتونو انتونیو ګوتریس د دې سازمان د نوي عمومي منشي په توګه وټاکه. له فریبا ظاهر اورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
د افغانستان په جنوب کې د رواني جګړې او د افغان ځواکونو د وضعیت په اړه یو شمېر لویتیځو رسنیو مقالې لیکلي چې یوه یې نیویارک ټایمز ده. نیویارک ټایمز په خپله مقاله کې لیکي چې هغه بې وسلې سوي او د افغانستان د جنوب په ناکراره سیمه کې د طالبانو په لومه کې راګیر افغان پولیس افسرانو او سرتیرو چې ګمان یې کاوه له یوه امن ځای څخه تیریږي خو په دام کې ولوېدل. ورځپاڼه د هلمند دغې جګړې ته اشاره کوي چې لیکوال یې ظاهرا د افغان سرتیرو لپاره تر ټولو خونړۍ، اوږده او هېره سوې بولي. نیویارک ټایمز د افغان چارواکو له قوله لیکي چې په دغه جګړه کې لږ تر لږه سل تنه سرتیري هغه مال ووژل سو چې د شاتک پر مهال له څو خواوو د طالبانو تر ډزو لاندې راغلل. د ورځپاڼې په خبره د شاتک پر لارې له وړاندې توافق سوی و. که څه هم د هلمند والی حیات الله حیات د دغه شمېر سرتیرو وژل کېدل ردوي، خو نیویارک ټایمز زیاتوي له دې پیښې سره چې د سه شنبې په ورځ د هلمند مرکز لشکرګاه ته څیرمه سوې ده، څرګندېږي چې د افغانستان په وسلوالو ځواکونو کې یو لوی بحران روان دی. لیکوال د نویو سرتیرو د استخدام ستونزې ته اشاره کوي او وایي د ډیرو وژل سویو سرتیرو ځایونه خالي پاتې دي. نیویارک ټایمز لیکي د نویو سرتیرو د استخدام ستونزې هغه څه ده چې هم افغان حکومت او هم د امریکا په ګډون د افغانستان لویدیځ پلویانې له کبله اندېښمن دي. وال سټریټ جورنال هم د هلمند د جګړې پر حالاتو یوه مقاله لیکلې او پکې راغلي چې د هلمند مرکز لشکرګاه د طالبانو لخوا د نیول کېدو له ګواښ سره مخامخ دی. ورځپاڼه د افغان چارواکو له قوله لیکي طالبانو د چهارشنبې په ورځ د هلمند ولایت مرکز د نیولو لپاره فشارونه لا ډېر کړل. د لیکوال په خبره دغې جګړې داسې مهال زور واخیست چې افغان سرتیري د هیواد په شمال کې د کندوز ښار د بشپړ کنټرول او هم د نور ولایتونو په مرکزونو کې په مبارزه بوخت دي. وال سټریټ جورنال زیاتوي په هلمند کې د جګړو دوام په کابل کې د چارواکو ترمنځ بیره راپورته کړې وه چې لشکرګاه د طالبانو لاسته ورنسي. په هلمند کې جګړې د روان کال لپاره شروع شوې چې د وال سټریټ جورنال په خبره د افغانستان تر بلې هرې سیمې همدلته افغان امنیتي ځواکونو ته تر ټولو ډېره مرګ ژوبله واوښته. دغه ولایت د مخدره موادو د کښت تولید او قاچاق یو لوی مرکز دی چې د طالبانو لپاره یو مهم عایداتي منبع ده.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوریدل سي. جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون اندېښنه ښیي چې یو شمېر ګاونډي هیوادونه د داعش پر وړاندې له طالبانو څخه ملاتړ کوي چې د نړۍ د دوه لوی قدرتونو ترمنځ د جنګ لامل کیږي. بلخوا د سولې شورا هم له تروریستي ډلو څخه ملاتړ د جګړې د اوږدېدو او د سولې بهیر اغیزمن کیدل ګڼي. محمد واصل وسال په رپورټ لري.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د روسیې او ایران لخوا د داعش په خلاف د طالبانو ملاتړ د افغان دولت له حاکمیت څخه ښکاره سرغړونه ده. د دغه کمیسیون یو غړي داود کلکانی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو څخه ملاتړ د دې لامل کیږي چې افغانستان د روسیې او امریکا ترمنځ د جنگ په میدان بدل شي. ښاغلی کلکانی له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د داشان هڅو مخه ونیسي.
کشور روسیه و کشور ایران به خاطر از اینکه بتانن
روسیه و ایران د داعش دلې د کمزوري کول لپاره له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي، خو موږ په دې اند یو کچې دغه دوه هیوادونه په دغه قضیه کې داخل شي نو په افغانستان کې جنگ وکړي او په نړیواله کچه د یو نیابتي جګړې د پیلېدو لامل کیږي.
جهان در افغانستان شروع میشه.
په دې وروستیو کې یو شمېر رسنۍ ویلي چې د طالبانو یو پلاوی د ملا هیبت الله په مشرۍ چې د طالبانو د یوې لویې ډلې مشري کوي روسیې ته سفر کړی. افغان حکومت تر اوسه له طالبانو سره د روسیې او ایران د همکارۍ پخلی نه دی کړی، خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف سمود وړاندې ویلي چې له داعش څخه د خطر په خاطر له طالبانو سره استخباراتي معلومات تبادله کړي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایکل میلبن هم د برتانیې فارن پالیسۍ مجلې ته ویلي چې ایران د داعش د فعالیتونو د مخنیوي په هدف له طالبانو سره همکاري پیل کړې ده. په پاکستان کې د ایران سرحد ته نږدې د ملا منصور تر وژل کېدو د مخه ایران ته د نوموړي سفر هغه څرګندې بیلګې دي چې د طالبانو سره د ایران په همکارۍ د تایید ټاپه لګوي. په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي شکریا پیکان هم وایي چې هلیکپټرونه یې لیدلي چې د مخالفینو په ساحه کې ناستې او پروازونه کړي.
په تیرو کلونو او سږ کال کې هلیکوپټرونو د مخالفینو په سیمو کې د شپې ناوخته ناستې او پروازونه کړي او خلکو لیدلي چې په هغه ځای کې مخپټي کسان پلي شوي دي.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان ولسمشرۍ مڼۍ له ګاونډیو هیوادونو تمه لري چې د خپلو سیاسي موخو لپاره له ترهګریزو ډلو ګټه پورته نه کړي.
آزادی خبری مجله اوري.
د یو شمېر ولایتونو استازو مدني فعالانو پر حکومت غږ وکړ کډنه امنیو دنه امنو ولایتونو امنیتي وضعیت ته پام ونکړي نو هیواد بل ناورین سره مخ شي. د مدني فعالانو د خلکو استازو ویل چې نور د خلکو افغان پوځیانو وینه تویول د زغم وړ نه ده او که حکومت په دې برخه کې خپل بې پروايي ختم نه کړي بدیل لارو ته به مخه کړي. سباون کاکړ په ریپورت برابر کړی دی.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي وضعیت خرابېدل او افغان پوځیانو او ملکیان ته د مرګ ژوبلې اوښتل د یادو سیمو مدني فعالان او استازي سخت اندېښمن کړي دي. د دغه فعالانو یو شمېر چې کابل ته راغلي او د پنځشنبه په ورځ یې یوې خبرې ناستې ته وویل چې حکومت په هیواد کې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی دی. د هلمند د مدني ټولنې استازي ستار محمد همدرد په دغه غونډه کې وویل چې همدا اوس د هلمند په جګړه کې امنیتي ځواکونه پرته له پوځي امکاناتو جګړه کوي او تلفات ورکوي، خو حکومت په دې وړاندې بی غوره دی.
موږ نن بیا یو ځل غږ کوو چې دا حکومت بی کفایته دی. په دغه ساختار باندې، په دغه جوړښت باندې دا حکومت وکا نسی کولی. ولسوالۍ مو سکوت سولې، خبرې تر مرکزه پورې راورسېدل. مرکزونه شاوخوا محاصره دي. دا څلور پنځه ولایتونه هغه دي د سکوت تر حالت رسیدلي دي او دا سره نور ولایتونو ته رسیږي. هیواد په ډیر بد حالات کې دي. په هیواد کې اقتصادي بحران اوج ته رسیدلی.
دغه مدني فعالان د کندوز، هلمند، روزګان، فراه، تخار، کونړ، نورستان او ننګرهار ولایتونو څخه کابل ته راغلي دي. بلخوا د کندوز ولایت استازي او د قومونو د همغږي شورا مشر اجمل هوتک وایي چې حکومت د امنیت د ټینګښت لپاره قوي اراده نه لري.
نو ته د بلوا سره مخې رئیس جمهور او شورای امنیت او بې کفایته کابینه چې څه که وزیر دفاع که وزیر داخله، دا ټول افغانان پیژنې، په سترګو کې بخاوري و نه سره اچو. وزیر داخله دې دی بی کفایت دی وزیر دفاع دی بی کفایت دی چې ته په مجلس کې خبري ورته کوي دی د دې خرهاره خوبونه کوي دا به څه نظام راته جوړ کړي دا به څه امنیت راته راولي
د امنیتي ځواکونو تلفات د جګړې اوریدل د پوځیانو په لیکو کې ناسمه رهبری پر وخت امنیتي ځواکونو ته د مرستو نه رسیدل او نور هغه انتقادونه دي چې د یادو مدني فعالانو او استازو په خبره په امنیتي ارګانونو او اړوند وزارتونو او ادارو پورې اړه لري
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو او ری ایران خپل دوه جنگی بړې د یمن غاړو ته چیرې چې د امریکا سمندري ځواکونو د حوثی په وسلوالو مخالفانو راکټي بریدونه کړي استولی خو ایران وایي چې دا بړې د سوداګریزو بړېو د ساتنې په خاطر استول شوې دي سهیلا حسرت نظمی په دې باب د آزادی رادیو د خبر د مرکزی څانګې رپورت وړاندې کوي
ایران خپل دوه جنگی بړې د یمن غاړو ته چیرې چې د امریکا سمندري ځواکونو راکټي بریدونه کړي استولې دي دا مطلب هغه وخت اعلان شو چې د امریکای ځواکونو د حوثی د مخالفینو چې د ایران ملاتړ ورسره دی تر لاسلاند سیمو کې د رادار د اډو د لمنځه وړلو په خاطر د توغندیو بریدونه وکړل د امریکای دا بریدونه هم وروسته له هغه وشول چې د حوثی لخوا له نیول شویو سیمو څخه په روانه اونۍ کې په یوې امریکایي بیړۍ بې پایلې بریدونه وشول د ایران نیمه دولتي آژانس تسنیم د پنجشنبه په ورځ رپورت ورکړ چې د آلوند او بوشار په نامه د ایران جنگي بیړۍ له سمندري غلو څخه د سوداګریزو بیړیو د ساتنې په خاطر د عدن خلیج ته واستول شوې د تسنیم د خبر رسولو آژانس یاته کړې چې دغه بیړۍ تیره اونۍ استول شوې او دا په یمن کې د امریکې د بیړیو په وړاندې کوم خبرګون نه دی د تسنیم آژانس ویل د ایران بیړۍ به د یمن په جنوب د عدن په خلیج کې ګزمه کوي که څه هم چې امریکا د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته چی په یمن کې د حوثی د وسلوالو پر ضد جګړه کوي اکمالاتي مرستې کوي خو د امریکایي ځواکونو د پنجشنبه د ورځې راکټي بریدونه چې د امریکې د جمهور رئیس باراک اوباما په دستور وشول د یمن په کورنۍ جګړه کې د واشنگتن مستقیم پوځي غبرګون بلل کیږي د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ټینګار وکړ چې دا بریدونه دفاعي وو او مخه یې د رادار هغه دستګاه وی چې پروانه اونۍ کې ترې په امریکایي بیړیو درې توغندي وویشتل شول د امریکې د دفاع وزارت ویان پیټر کوک وویل دا محدود دفاعي بریدونه د عسکرو او بیړیو د ساتنې او زموږ د سمندري خوځښتونو د ازادۍ لپاره وشول د زیاته کړ چې امریکا به زموږ د بیړیو او سوداګریز ترافیک په وړاندې د هر ډول ګواښ پر ضد له ځانه مناسب غبرګون وښيي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
او اوس هم د ژوند رنگونه
زمانو محمد فیدن دلته پیرکی په خو باندې والا ګندنې او کچالو
کوم ډول پیرکی خلک ډیر درناخلي
کچالو والا زیات اخلي ګندنې خو سوا ګرم ده سکه زمونه نه غواړي
دا کچالو ګندنه لکم زې ور تروړي
انده بازار نه اخلو روز نه اخلو کچالو تازه اخلو باندې والا ګندنې هم تازه اخلو
دغه پیرکی یا کچالو چې په خوې یوازې یو ډول په خوې کنه مختلف ډول نه په خوې
والا اړ شوق لري درې کنجام په خوې سو داسې یو کنجام په خوې سو خدای مدار زیات خرڅيږي دوه کنجي
نن سبا چې بازار کې کوم پیرکی خرڅيږي پاغو کې ډیر کم کچالو او ډیر کم غندنه چول کېږي او ډیر نری دي
والا غوې اړ وخت پلن صاف ګوري او باز خلک چې بازار مثال ډیر راش بکی لګ لګ کچالو نه چي بس مطلب خپل کار روانه وي نور
کوم پر کې چې دلته خرڅوي دغه قیمت څه ده
لاس غني او ور په موږ ته تمامېږي درې رپی پیاودنه کې راته پاتې کیږي
تاسو غوړی ګرم کړی دی او د سترک غاړه ده دوړي خاورې د خو بنې
والا خام خوابه نور دروخ در دخونه و داخو بازار در نور او
بیا داخو با غوڑی خرابه وی او دا بیا دخل که روخته تتوان رسوی که دا سوی
والا چی دا سوی که نه خو منتم باید دولت زمینه دی کار برابره که منگم دا کار منتم نخو وخی که سرک سنگ تا ودری گارنی والا بولنی پو خو دا دور خاور خاک بادی تک مجبوری هستو که کارو که
تر دې مناسب ځای نه و چلته مو کار کړی وای
نه دې نه مناسب چیرته ځایونه کله دا شاروالی مونږ دې خواته از غلوي کله خواته از غلوي نور ځای سم ځای یعنی مونږ ته نی ورکي
څومره وخت اوسه دا کار کوي
یاره ما خپل یو لاس کاله کیږم دا کار کوم
پورس کې 100 روپۍ ګټي تاسو
والا دسه بازار دی کنه چې مون ته زای بازار په پری دی سلور 500 روپیه ګټو چې دسه زای بازار پری نه دی دومره ګټه نه کوي مال پاتې کیږي چې شپې لری کوو ما خام ټیم
په هغه ځایونه کې چې بیروبار وي دغه سپیرکی یا نور غذایی مواد ډیر اخیستل کیږي
والا نسته زای نسته دومره زای نسته کار چې ته چلار سو کنه شپاګو لاس کرا چې ان دریږي د خونځوي مخه کې بند ده ټول ځایونه
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1200 شپږ نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم زمون خبرونه په مستقیم ډول اوریدلای شي دوهمه سهارنۍ خبرونه درته آرش همین وړاندې کوي
سلام و درود بر شما ساعت 7:30 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری نیم ساعت هم من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که رئیس جمهور افغانستان یک نشست مشورتی را با بزرگان ملی سیاسی و جهادی در ارگ ریاست جمهوری دایر کرد. ایران کشتی های جنگیش را به سواحل نزدیک یمن فرستاده است. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان منطقه و جهان از رادیو آزادی. رئیس جمهور افغانستان در گرد همایی روز پنجشنبه با رهبران سیاسی، ملی، جهادی و دینی اوضاع کشور را بررسی کرد. پاکستان حمله تروریستی اخیر بر زیارتگاه سخی در کابل را محکوم کرد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترس را به حیث سرمنشی جدید این سازمان انتخاب کرد. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در گرد همایی روز پنجشنبه با رهبران سیاسی، ملی، جهادی و دینی اوضاع کشور را بررسی کرد. رئیس جمهور غنی با حاضرین گفت افغانستان به طور بی‌سابقه از آزمون‌های بزرگ سر بلند کرده است، اما دشمن به شکل متواتر در تلاش ناامنی و جلوگیری از ترقی و پیشرفت افغانستان است. رئیس جمهور افغانستان همچنان روز پنجشنبه با شماری از افسران و کادرهای نظامی افغانستان که پس از آموزش در آمریکا به کشور برگشتند دیدار کرد. محمد اشرف غنی به این افسران گفت شما نباید کدام وابستگی سیاسی و سمتی داشته باشید، فقط به افغانستان باید متحد باشید. رئیس جمهور در خطاب به این افسران قوت‌های دفاعی و امنیتی کشور را ستوده گفت این نیروها در دو سال اخیر پیشرفت‌های خوب داشتند. بر اساس یک خبر دیگر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام دیروز با زخمیان حمله تروریستی اخیر بر زیارتگاه سخی در کابل در شفاخانه ایمرجنسی دیدار کرد. در اعلامیه دفتر شورای امنیت ملی افغانستان گفته شده است که دکتران معالج درباره وضعیت زخمیان و چگونگی معالجه به رئیس جمهور معلومات دادند. رئیس جمهور برای بهبودی این زخمیان دعا کرد و از مسئولان شفاخانه خواست که از هیچ تلاش برای معالجه آنها دریغ نکنند. وزارت خارجه پاکستان حمله تروریستی اخیر بر زیارتگاه سخی در کابل را محکوم نموده به حکومت افغانستان و بازماندگان قربانیان این واقعه ابراز همدردی کرد. افراد مسلح شام سه‌شنبه بر این زیارتگاه یورش برده حداقل 16 تن را کشتند و بیش از 40 تن دیگر در اثر این رویداد زخمی شدند. اعلامیه روز پنجشنبه وزارت خارجه پاکستان با محکوم کردن این حمله یک بار دیگر تاکید کرده است که این کشور همه اشکال تروریسم را به شدت محکوم می‌کند. کمیته مشترک مبارزه با حوادث عاجل به رهبری انجینیر محمد خان معاون اول ریاست اجرایی افغانستان در سیومین جلسه فوق‌العاده خود چگونگی کمک و همکاری با متحصرین جنگ‌های اخیر را بررسی کرد. نخست محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان گزارش کوتاه جلسه روز چهارشنبه را که به رهبری رئیس جمهور دایر شده بود با حاضرین ارائه کرد. در این جلسه برسانیدن کمک به متحصرین حمله تروریستی اخیر در زیارتگاه سخی کابل نیز تأکید خاص صورت گرفت. وزارت داخله افغانستان میگوید پلیس ملی روز گذشته یک انبار اسلحه سنگین طالبان را در مربوطات ولسوالی چهاربرجک نیمروز کشف و ضبط کرده است. این ذخیره‌گاه شامل 50 راکت و 10 مرمی آوان بوده است. حکومت پاکستان از تصمیم خود مبنی بر ممنوع الخروج ساختن یک خبرنگار دفاع کرد. سریل المیدا خبرنگار برجسته روزنامه ایدان به خاطر یک گزارش در مورد اختلافات بین حکومت و اردوی پاکستان ممنوع الخروج اعلان شده است. سریل المیدا روز سه‌شنبه گفت که ممنوع الخروج اعلان شده و به خارج از کشور سفر کردن نمیتواند. در اثر انفجار یک موتربم در امتداد سرحدات ترکیه با سوریه حداقل 17 تن کشته شدند. شاهدان عینی و گروه‌های حقوق بشر می‌گویند این انفجار در منطقه باب السلامه صورت گرفت و اکثر کشته شدگان شورشیانند. در نتیجه این انفجار 25 تن دیگر زخمی شدند که وضعیت صحی آنها وخیم خوانده شده است. یک هفته قبل نیز در نزدیک همین منطقه در سرحد با ترکیه یک انتحار کننده داعش بالای افراد مسلح حمله کرد که ترکیه از آنها حمایت می کند. در نتیجه این حمله انتحاری حداقل 25 تن کشته شدند. مجموعه عمومی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترس را به حیث سرمنشی جدید این سازمان انتخاب کرد. 193 کشور عضو این سازمان آقای گوترس صدر اعظم سابق پرتغال را با شورو الهلا انتخاب کردند. او پس از انتخاب در این سمت وعده نمود که برای حل بحران‌های جهانی میانجیگری خواهد کرد. آقای گوترس گفت:
من در این دو نیم ماه با تمام قوت تلاش خواهم کرد که خود را آماده سازم تا مشکلات، دشواری‌ها و اختلافات را تشخیص دهم، تا مانند یک میانجی صادق و کسی عمل کنم که مردم را گرده هم می‌خواند و گرده هم می‌آورد و مردم را متقاعد می‌سازد که با وجود هر گونه اختلافات، اکنون مهمتر این است که با هم متحد شوند.
رئیس جمهور سوریه میگوید جنگ داخلی این کشور به تئاتر جدید برخورد بین روسیه و غرب تبدیل شده است. بشار الاسد در یک مصاحبه با نشریه کمسومولسکای پراودا که به تاریخ 13 اکتبر نشر شد گفته است آنچه را که در این اواخر در چند هفته و ماه گذشته میبینیم به چیز بیشتر مانند جنگ سرد شبیه است. بشار الاسد در این مصاحبه ترکیه را به تهاجم بالای کشورش متهم کرد. وی همچنان گفته است که عربستان سعودی برایش گفته است اگر از ایران فاصله بگیرد با وی کمک خواهد کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 10، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 15، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 11، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 8، آسمان آفتابی.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری نیم ساعته خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان یک نشست مشورتی را با بزرگان ملی، سیاسی و جهادی در ارگ ریاست جمهوری دایر کرد. مقامات سابق امنیتی و دفاعی افغانستان از عدم هماهنگی بین سیاسیون و مسئولان امنیتی انتقاد میکنند.
در اصل همسویی، هماهنگی و همدلی بین قشر سیاسی در قدرت و نیروهای مسلح کشور وجود ندارد.
ایران کشتی‌های جنگیش را به سواحل نزدیک یمن فرستاده است. با رادیو آزادی باشید. طوری که در خبرها شنیدید، رئیس جمهور افغانستان در حالی که جنگ و درگیری‌ها در چندین ولایت این کشور شدت اختیار کرده است و به دنبال حملات بر عزاداران عاشورا در کابل و بلخ، یک نشست مشورتی را با بزرگان ملی، سیاسی و جهادی دیروز در ارگ ریاست جمهوری دایر کرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که همه اشتراک کنندگان در این جلسه روی تقویت و پشتیبانی هرچه بیشتر نیروهای امنیتی و دفاعی تاکید کردند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که جنگ و درگیری ها با شورشان در هلمند، فرا، اروزگان، بغلان و قندوز در این اواخر شدت اختیار کرده است و به دنبال حملات اخیر بر عزاداران عاشورا در کابل و بلخ، رئیس جمهور افغانستان در گرد همایی دیروز خود با رهبران و بزرگان ملی، سیاسی و جهادی اوضاع کشور را مورد بررسی قرار داد. در آغاز نشست، رئیس جمهور غنی به روح شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، بخصوص شهدای حوادث تروریستی اخیر در کابل و بلخ، اتحاف دعا کرد و تأکید نمود که به خانواده های شهدا توجه صورت می گیرد و برای مداوای مجروحین از تمام امکانات استفاده خواهد شد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که این نشست در سلسله مشورت های رئیس جمهور در مورد مسائل مهم ملی با اقشار مختلف کشور دایر شد و هدف از آن بحث در مورد مسائل مهم ملی از جمله مسائل امنیتی و دفاعی و تقویت پروسه صلح، انکشاف اقتصادی و ظرفیت سازی می باشد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری درباره جزئیات این نشست با رادیو آزادی چنین گفت:
شخصیت های مختلف حضور داشتند، از جمله جمهور پیشین افغانستان، رئیس جمهوری، معاون دوند جمهور، استاد طیاب، استاد خلیلی، ارغندوال صادق مدبر و شمار زیاد شخصیت های سیاسی جهادی در این نشست حضور داشتند. عمدتا روی موضوعات مختلف جمهور حاضر در این نشست معلومات دادند در مورد وضعیت امنیت، در مورد اقدامات حکومت در رابطه با انتخابات.
اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که رئیس جمهور اشرف غنی به حاضرین گفت که افغانستان به طور بی سابقه از چالش های بزرگ سر بلند کرده است، اما دشمن به شکل متواتر در تلاش ناامنی و جلوگیری از ترقی و پیشرفت کشور می باشد. وی افزود که افغانستان به همبستگی و وحدت قشر سیاسی، دینی، اجتماعی و رهبران و شخصیت های ملی و جهادی کشور پیوند داشته است. قاضی محمد امین وقاد، یک تن از رهبران جهادی و عضو شورای عالی صلح که در این نشست حضور داشت، به رادیو آزادی گفت:
رئیس جمهور دعوت کرده بودن و را با نسبت به حالات حاضره که در مملکت هست، سیاسی، امنیتی و خصوصا در مورد جلوگیری از فساد اداری و کنترل بر تطبیق پروژه ها به شکلی که مورد قناعت ملت و جامعه بین‌المللی گردد، این مسائل
قاضی محمد امین وقاد افزود که اکثریت اشتراک کنندگان روی مدیریت بهتر مسائل سیاسی، امنیتی و انکشافی و همنوایی و مشورتها به این ارتباط تأکید کردند و همه ترجیح دادند که به پروسه صلح بیشتر اهتمام شود و طوری که با حزب اسلامی حکمتیار توافقنامه صلح امضا شد، با مخالفان مسلح دیگر چون جناح ملا محمد رسول در طالبان که به صلح آمادگی نشان داده است نیز اهتمام صورت گیرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور اشرف غنی در مورد جریانات اخیر کشور گفت که دشمنان پیشرفت و ترقی افغانستان میخواستند دستاوردهای کنفرانس های وارسا و بروکسل و توافقنامه صلح با حزب اسلامی را کمرنگ جلوه دهند. او خاطر نشان ساخته است که حکومت وحدت ملی به خاطر برگزاری انتخابات شفاف اراده قوی دارد و در این راستا آمادگی های لازم را روی دست گرفته است. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که اشتراک کنندگان نشست با اتفاق کامل حمایت و پشتیبانیشان را از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ابراز نموده و یک بار دیگر بر شناسایی مراکز تمویل، آموزش و تجهیز تروریسم تاکید کردند.
مقامات سابق امنیتی و دفاعی افغانستان انتقاد می‌کنند که عدم هماهنگی بین سیاسیون و مسئولان امنیتی حکومت خلأ بزرگ را به وجود آورده است. آنها انتقاد می کنند که در رهبری این نیروها دست درازی های سیاسی وجود دارد، اما ریاست جمهوری افغانستان این انتقادات را رد کرده، گفته است اما هنگی خوب میان رهبری حکومت و نیروهای امنیتی وجود دارد. نسیم شفق گزارش می دهد.
مقامات پیشین امنیتی و دفاعی افغانستان میگویند تا زمانی که عدم هماهنگی میان سیاسیون و مقامات امنیتی وجود داشته باشد، افغانستان به امنیت، رفاه و آسایش نخواهد رسید. امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، به روز پنجشنبه در مراسم افتتاح بنیاد موسوم به مساعدت به قهرمانان امنیتی افغان در کابل گفت: با آنکه اردوی ملی افغانستان شجاعانه می جنگد، اما از سوی سیاسیون به گفته وی به آنان توجه لازم صورت نمی گیرد.
در اصل همسویی، هماهنگی و همدلی بین قشر سیاسی در قدرت و نیروهای مسلح کشور وجود ندارد. آنهایی که می جنگند دنبال یک الگو، یک گمشده و یک قشر با معنویت در رهبری در سطوح مختلفند که متاسفانه این خلا هر روز بزرگتر می شود.
آقای صالح حمایت از نیروهای امنیتی افغان را مسئولیت همه اقشار جامعه خوانده تأکید کرد که این نیروها باید از توجه دور نگه داشته نشوند. این اولین باری است که بنیاد مساعدت به قهرمانان امنیتی افغان به هدف جلب کمک ها برای خانواده های سربازان ایجاد می شود که در جنگ کشته و یا معلول می شوند. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی و مسئول این بنیاد حین افتتاح آن گفت:
ایجاد این نهاد خیریه و حمایوی هیچ گونه هدف سیاسی و اقتصادی در قبال ندارد و فعالیت های این نهاد صرفا در راستای حمایت معنوی و جلب پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور خواهد بود.
از سوی هم رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی پیشین نیز میگوید کسانی که از مال و جان مردم و کشور دفاع می کنند باید مورد حمایت قرار گرفته و با کسانی که به گفته وی به اشاره بیگانگان این کشور را ویران می کنند تفاوت وجود داشته باشد.
با این گزارش به نیمه این مجله خبری نیم ساعته رادیو آزادی رسیدیم. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رئیس جمهور افغانستان در گرد همایی روز پنجشنبه با رهبران سیاسی ملی جهادی و دینی اوضاع کشور را بررسی کرد. پاکستان حمله تروریستی اخیر بر زیارتگاه سخی در کابل را محکوم کرد. رئیس جمهور افغانستان شام دیروز با زخمیان حمله تروریستی اخیر بر زیارتگاه سخی در شفاخانه ایمرجنسی دیدار کرد. کمیته مشترک مبارزه با حوادث عاجل به رهبری انجینیر محمد خان معاون اول ریاست اجرائیه افغانستان تدویر جلسه داد. وزارت داخله افغانستان میگوید پلیس ملی روز گذشته یک انبار اسلحه سنگین طالبان را در مربوطات ولسوالی چهاربرجک نیمروز کشف و ضبط کرده است. حکومت پاکستان از تصمیم خود مبنی بر ممنوع الخروج ساختن یک خبرنگار دفاع کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترس را به حیث سرمنشی جدید این سازمان انتخاب کرد. در اثر انفجار یک موتوربم در امتداد سرحدات ترکیه با سوریه حداقل 17 تن کشته شدند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. اینک همکارم فرشته نگاه بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
جنگ جاری در جنوب افغانستان و وضعیت نیروهای افغان مطالبه اند که در بیشتر روزنامه های بین المللی بازتاب یافتند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش در مورد آن حد از نیروهای افغان نوشته که در انگام عبور از یک منطقه که امن فکر می کردند در دام طالبان گیر ماندند. روزنامه به جنگ در هلمند اشاره می کند که به نوشته نویسنده این مطلب ظاهراً برای نیروهای افغان طولانی ترین و خونبارترین جنگ بوده است. نیویورک تایمز به نقل از مقامات افغان نوشته که در درگیری اخیر حداقل 100 سرباز افغان زمانی کشته شدند که انگام عبور از یک منطقه که فکر می کردن امن است هدف آتشباری طالبان مسلح قرار گرفتند. اما حیات الله حیات والی هلمند کشته شدن سربازان افغان را رد می کند. نیویورک تایمز می نویسد روی مسیر عقب نشینی از قبل توافق شده بود، اما به گفته روزنامه این رویداد که روز سه شنبه در اومه مرکز لشکرگاه رخ داد نشان می‌دهد که نیروهای افغان با یک بحران بزرگ روبرو‌اند. نیویورک تایمز به مشکلات استخدام سربازان جدید اشاره کرده و نوشته که جاهای سربازان کشته شده هنوز هم خالی‌اند. و گفته روزنامه افغانستان و متحدان غربی آن در مورد مشکلات استخدام سربازان جدید در اردوی افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند. روزنامه وال استریت جورنال نیز در مورد جنگ در هلمند نوشته است. روزنامه می نویسد که لشکرگاه مرکز هلمند با خطر سقوط از سوی طالبان مسلح قرار دارد. وال استریت جورنال به نقل از مقامات افغان نوشته که طالبان به روز چهارشنبه فشارها را برای گرفتن کنترل لشکرگاه افزایش دادند. به گفته روزنامه جنگ در هلمند زمان شدت گرفت که سربازان افغان در شمال کشور برای کنترل کامل کندوز و برخی دیگر از مراکز ولایات مصروف درگیری با طالبان مسلح‌اند. وال استریت ژورنال میگوید دوام جنگ در هلمند در میان مقامات افغان نگرانی را ایجاد کرده که لشکرگاه به دست طالبان سقوط نکند. جنگ در هلمند در شروع سال روان آغاز و تا کنون ادامه دارد و سربازان افغان بیشترین تلفات را در امین ولایت متحمل شدند. هلمند بزرگترین مرکز کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر است که برای طالبان مسلح یک منبع بزرگ عایداتی خوانده شده است.
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید به زودی افرادی را که در اسارت این حزب به سر میبرند آزاد خواهد کرد. محمد امین کریم یک عضو ارشد این حزب روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت رهایی این زندانیان پس از آغاز کار کمیسیون اجرایی توافقنامه با حکومت افغانستان آغاز می شود. صفیح الله ستانکزی با آقای کریم صحبت کرده است.
در ماده 18 توافقنامه درج است که در وقتی که آتش بس دائمی اعلان میشه و کمیسیون مشترک اجرایی کار خود آغاز میکنه، در این رابطه اسرای که از دولت هستن کاملا آزاد میشه. در رابطه با تعداد از اینا متاسفانه من معلومات دقیق ندارم. این کمیسیون نظامی حزب اسلامی افغانستان میکنه در آینده به شما معلومات بده، ولی جزء تعهدات جانبین است.
حال کار کمیسیون اجرایی هم گفته شده بود که باید آغاز میشد در یک هفته پیشتر، وقت هم گذشته. آیا کار شروع شده در این مورد و در مورد آتش بس که قماندانان شما منتظر دستور هستند و بالاخره اسرا چه وقت رها خواهند شد، چه وقت تصمیم روی این مسئله خواهد گرفته شد؟
آزادی اسرا ان شاء الله به زودترین فرصت ممکنه و مجددا که کمیسیون مربوطه دایر شود عملی خواهد شد، ولی آتش بس همزمان با تنفیذ قرارداد از طرف حزب اسلامی افغانستان اعلام شد و با دستوری که مجاهدین حزب اسلامی افغانستان دارن اگه این آتش بس مراعات کردن و چنانش قماندان میگویست یکی از فرماندهان ما شما فرمودن منتظر دستاتیر بعدی هست.
بله، یک موضوع دیگه که در مورد خود پس شدن تحریم ها روی بعضی از فرماندهان حزب اسلامی و حکمتیار صاحب، چه کارهایی، چه پیشرفتهایی صورت گرفته؟ آیا با بعضی از حلقات خارجی هم در تماس هستند به طور مستقیم خودتان یا از رای حکومت افغانستان به پیش میرین؟
نان شما میدانین موضوع برداشت شدن تعزیرات جزء از تعهدات دولت افغانستان است، ولی اگر دهگاه اونا ضرورت به معلومات در رابطه با برداشتن تعزیرات و خانفر دیشه ها داشته باشن و داشتن، ما در خدمتشان بودیم و حتی ما خود ما حزب اسلامی افغانستان تصمیم نداره در رابطه با برداشتن تعزیرات با کارهای بیرونی در این رابطه صحبت و مذاکره داشته باشیم.
این در حال است که شورای عالی صلح افغانستان میگوید حزب اسلامی باید به اساس توافق صورت گرفته افرادی را که در قید این حزب به سر میبرند رها کند. عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا به رادیو آزادی گفت تعداد افرادی که در قید حزب اسلامی به سر میبرند قابل ملاحظه نیست، اما کار کمیسیون توافقنامه اجرایی به زودی آغاز میشود. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که برای کنترل وضعیت صحی مهاجرین و عودت کننده ها در سرحدات شاراها و شهرهای بزرگ تدابیر را روی دست گرفته است. کارشناسان بخش صحی میگویند وزارت صحت باید از طریق تیم‌های سیار صحی وضعیت صحی عودت کنندگان را نظارت کند تا جلوی انتقال امراض ساری گرفته شود. این در حال است که اخیراً یک واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که به هدف جلوگیری از انتقال پولیو و دیگر امراض مهلک و ساری تدابیر جدی را در سرحدات این کشور روی دست گرفته است. وزارت صحت عامه میگوید که با افزایش روند عودت مهاجرین افغان از کشورهای ایران و پاکستان تلاش شده است تا مهاجرینی که علائم کدام مریضی نزد آنان دیده می شود در سرحدات کشور معاینه و مورد تداوی قرار گیرند. زلمه نورزایی رئیس شفاخانه انتانی در این مورد به رادیو آزادی گفت
تیمای سیار ما در مسیرهای تورخم، جلال آباد و جلال آباد تا کابل امبولانسهای ما موظف است و ریاستهای صحت عامه که در خود مرزا می باشد مثل جلال آباد، قندار، مزار و هرات. نه تیمای سیار برشان هدایت داده شده، امبولانس ها هست در مسیر را مهاجرینی که عودت میکنند اگر مشکل صحی داشته باشند توسط تیمای سیار ما در مدت تداوی مداوا قرار میگیرند.
این در حال است که به اساس گزارش سازمان صحی جهان این سازمان در نظر دارد تا پایان سال 2016 میلادی بیماری پولیو یا فلج اطفال را در سطح کشورهای جهان از بین ببرد. به اساس گزارش این سازمان در حال حاضر تنها افغانستان و پاکستان از کشورهای کشورهایند که 14 واقعه مثبت پولیو در آنها به ثبت رسیده است که از جمله 6 واقعه در افغانستان و 8 واقعه آن در پاکستان می باشد. در کنار بیماری پولیو برخی بیماری های دیگر ساری نیز وجود دارد که با شدت گرفتن روند عودت مهاجرین افغان این ترس را به وجود می آورد که ممکن این امراض به خویشاوندان و نزدیکان این افراد منتقل گردد. کارشناسان بخش صحی می گویند انتقال بیماری های ساری بر رفت و آمد های مردم ارتباط دارد که اخیرا عودت مهاجرین نیز از کشورهای ایران و پاکستان بیشتر شده است. آنان می گویند به خاطر رفع نگرانی های مردم در این خصوص نیاز است تا وزارت صحت عامه تدابیر را روی دست گیرد. عبدالواسع سلطانی یکی از این کارشناسان در مورد بر رادیو آزادی گفت:
مهاجرینی که از پاکستان داخل افغانستان میشن در اونجا امراض انتانی خصوصا مرقه ملاریا و امراض زردی یا هپاتیتس بسیار معمول است. از او خاطر باید وزارت صحت یک گروپ مشخص را در سرحدات یا حداقل در ولایت سرحدی مهاجرینی که معبر ماینه از یا حداقل ماینه فیزیکی از یا کسایی که میبینن که یک مرض انتانی هستن و را قرنطین کنند یا جدا بسازند، حداقل تداوی کنند، از سرایت از این امراض یا از انتشار از این مرض جلوگیری شده باشد.
وزارت صحت عامه اطمینان می‌دهد که در اکثر ولایات این کشور واکسین هایی را به خاطر جلوگیری از بیماری پولیو یا فلج اطفال تطبیق کرده است.
ایران کشتی‌های جنگیش را به نزدیک سواحل یمن، جایی که نیروهای آمریکایی روز پنجشنبه حملات راکتی را بر اهداف شورشیان حوثی انجام دادند، فرستاده است. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
ایران دو کشتی جنگی خود را به خلیج عدن در نزدیکی سواحل یمن، جایی که نیروهای بحری آمریکا حملات راکتی انجام داد، فرستاده است. این مطلب پس از آن اعلان شد که نیروهای بحری آمریکا برای نابود ساختن پایگاه‌های رادار در مناطق زیر تصرف شورشیان حوثی مورد حمایت تهران در یمن دیروز حملات موشکی انجام داد. این حملات نیروهای آمریکایی پس از آن انجام شد که از مناطق زیر تصرف شورشیان حوثی در هفته جاری بر یک کشتی آمریکایی حملات راکتی نافرجام صورت گرفت. آژانس نیمه دولتی تسنیم ایران دیروز گزارش داد که کشتی‌های جنگی ایران به نام الوند و بوشهر برای حفاظت کشتی‌های تجارتی از دزدان بحری و خلیج عدن فرستاده شده‌اند. اما این خبرگزاری افزود که این کشتی‌ها هفته گذشته فرستاده شده‌اند و کدام واکنش در برابر اقدامات آمریکا در یمن نیست. خبرگزاری تسنیم گفت که کشتی‌های ایرانی در خلیج عدن در جنوب یمن گزمه می‌کنند، یکی از راه‌های مهم باربری تجارتی جهان از این منطقه عبور کند. با اینکه آمریکا به ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی که در برابر شورشیان حوثی در یمن می‌جنگد کمک‌های اکمالاتی نموده است، حملات راکتی روز پنجشنبه نیروهای آمریکایی که به دستور رئیس جمهور اوباما انجام شد، اولین واکنش نظامی مستقیم واشنگتن در برابر اهداف شورشیان حوثی در جنگ داخلی یمن پنداشته می‌شود. وزارت دفاع آمریکا تأکید کرد که این حملات دفاعی بوده و دستگاه‌های رادار را که توسط آن 3 راکت در این هفته به سوی یک کشتی جنگی آمریکا فایر شد هدف قرار داد. پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت این حملات محدود دفاعی برای حفاظت عساکر، کشتی‌ها و آزادی تحرکات بحری ما انجام شد. او افزود که آمریکا در برابر هر گونه تهدید دیگر به کشتی‌های ما و ترافیک تجارتی واکنش مناسب از خود نشان خواهد داد. شورشیان حوثی گفتند که کدام کشتی را هدف قرار ندادند. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی حملات هوایی انجام می‌دهد. حمایت واشنگتن از این ائتلاف پس از آن زیر فشار قرار گرفت که در حمله هوایی هفته گذشته بر مراسم جنازه در سنا 140 نفر کشته شدند.
برنامه رنگ‌های زندگی آماده نشر است. با هم می‌شنویم که زندگی در بازار کابل چه رنگی دارد.
رنگ‌های زندگی.
عبدالرحیم هستم.
کار چی است؟ چی کار
می‌کنی؟ کارم قصابی است. بله.
چند سال میشه که مصروف کار قصابی هستی؟
12 سال میشه که قصابی را پیش می‌برم.
آدمی 12 سال چند تا گوسفند کشتی حساب کردی؟
والا حساب نکنه، خود از سال 80 تا 100 تا فکر می‌کنم همین چیز بوده میشه. بله.
از چه قسم یاد گرفتی این کار؟
من از پدر قصاب بود، پدرم که دشمیر رو کمک میکردم در پاروی از این بازی جا قصاب های تای مسکن بود که شون رفتم یکی و دوتا را کشتن باز بسون استاستا کارشون اونم کار دیگه کاراش یاد داشتم، دیگه زیادتر کاراش باز از وا یاد گرفتم. پس خودم شروع کردم می کس پینه 12 13 سال میشه که من میره پیش میبرم. مردم میای گوسپند گاوی گپا میخره، میریم میکشیم در خانهشون، باز یک پوست میتا اونم یک 200 500 از پیشش نخ میگیره. ما گوشت داد خودش اگه نداد ما به زور ازش نمیگیریم.
روز چند ساعت کار میکنید اینجا؟
والا دیگه صبح 7 بجه 8 بجه میایم الا تا 4 یا 5 بجه رمیجا میباشیم، کار شد نشد پس اون خانه میریم.
مردم میگن کس قصاب بسیار بی‌رحم میباشه، حقیقت داره؟
اینا هر کس به خدا و به پیغمبر به قرآن تسلیم است اصلا. قانون اسلام همیست که گسپند گاو هر چیز را که میکشی تکبیرش میگی بسم الله الله اکبر، اینه میره میگی با محبت و با دوستی او را میکشی. باز انسان ها زیادترش دل رحمی داشته باشه، گاو تا اندازه پایک و لنگک میزنه که گوشت از وام شیرین میشه، با طریق اسلامی کشته میشه.
کدام خاطره داری؟ کدام روز کدام شتر یا گوسفند گاو را کشته باشی؟
خاطره جالبی نمیست که روز یک گوسفنده که داتای مسکن من خریدم، این گوسفنده بالا کردیم در موتر، امی گوسفنده گفتیم بیا، گوسفند خودش آمد. این که بالا شد وقتی که رتا میکردیم سینمایت میکنه چشمک میزنه میگه مرا تا نکو مرا نکشی. این مرا من خاطره جالب است، واقعا دلمون برای سوخت.
اگر روز کار باشه روزانه چند کار میکنی؟
والا 500 1000 5000 10000 در روز کار کردیم. ها 15000 هم کار کردیم روز تا روز. اصلا مولود شریک می اینم دایماره می کمتون کار است. همین سیزنایی که از قصابا است، عید قربان از مولود شریف دایماره است، اینم سیزنای 27 هم است، اینم سیزنای خود قصابا است که به صدها تا یعنی به کس به یک 10 تا 100 تا 20 تا میکشه. تشکر شما، شما بشه.
السلام علیکم.